یک کیچی نم یک چیز عوضانه است که در پلاوز پخت میشه. بله
تشکر از شما، لطف کردید.
تشکر از شما.
رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر که در پیش رو داره مجمل اند پیشکش میکنه. سلام مجمل، بازم عید مبارک.
بیاد هم اختر مبارک شه. امید مرزبان پر روان خبرونه که به حد سو کچی پیوش میر ولایتونو که لخپلو خبری اعلانو سر تماس ونیسو او اوریدون کو تا ده اختر ده مراسیم پاله لبیل و بیلو ولایتونو حال ورکو پا دی هیله چی تلیفونی کرخی با فعالی وی و با کولی شو چی تماسونه مونی ولشی پا موکی ده سات خبرونه ده. نن د افغانستان په ګډون په ګڼو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. دوه امریکایي سرتیری د خپل منځي بریدونو په ترڅ کې په اوروزګان ولایت کې وشل شوي دي. او د سوریې د حکومت مخالف وسلوالو منلې ده چې د اختر په ورځو کې به اوربند رعایت کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. نن د لړم یا عقرب پنځمه چې د ذلحجې د میاشتې لسمې نېټې سره برابره ده، د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. لوی اختر د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د سلګونو میلیونو مسلمانانو لخوا د خاصو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېږي. په پام کې ده چې په څو شېبو کې به د اختر لمونځ په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې ادا شي. د افغانستان د ولسمشرۍ دفتر په یو بیان کې د ډیورن د کرښې دواړو خواوو افغانانو ته د لوی اختر د رارسېدو مبارکي ویلي. د افغان امنیتي ځواکونو چارواکي وایي چې د اختر په ورځو کې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او زیات شمېر احتیاطي سرتیري په پلازمېنه کابل کې ځای پر ځای کړي دي. د ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. دو امریکایي سرتیری د خپل منځي بریدونو په ترڅ کې په اوروزګان ولایت کې وشل شوې دي. د ناتو یو ویان دوی دوه امریکایي سرتیری د اوروزګان ولایت په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې دغه وسلوال په ډزو وشل شول چې د افغان پولیسو یونیفورم یې اغوستی و. د افغان ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو په ترڅ کې سکل له 500 زیات نړیوال پوځیان وژل شوي. ویل کېږي دې حملو د افغانستان او ناتو ترمنځ د باور فضا په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلو ته چمتووالی نیسي سخت زیانمنه کړې ده. په همدې حال کې د ایټالیا د دفاع وزارت تایید کړی چې د دې هېواد یو سرتیری د پنج شنبې په ورځ په افغانستان کې وژل شوی. د راپورونو له مخې 40 کلن سرتیری تیزیانو چیروتی چې مخکې د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د وسلوالو په ډزو ټپي شوی و، د پنج شنبې په ورځ د سختو ټپونو له وجې سا ورکړه. د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو د هغه اوربند رعایت کولو ژمنه کړې ده چې د دې هېواد پوځ د لوی اختر د ورځو لپاره اعلان کړی دی. د آزادې سوریې د پوځ په نوم د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین وایي چې د اختر په ورځو کې به اوربند ته درناوی وکړي، خو د دې پوځ یو مخکښ قومندان جنرال مصطفی الشیخ له ترکیې څخه وویل چې که حکومتي ځواکونه اوربند مات کړي، د ده جنګیالي به هم ورته اقدام وکړي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون سهار اعلان وکړ چې د جمعې د ورځې د جمعې له ورځې څخه به تر دوشنبې ورځې پورې د مخالفینو پر ضد پوځي عملیات ودروي، خو پوځ دا حق ځان لپاره خوندي بللی چې که د مخالفینو لخوا برید پرې وشي نو ځوابي ډسې به وکړي. د اوربند د ملګرو ملتونو په غوښتنه او په دې هیله شوی چې په پای کې به یې د ښکېلو اړخونو ترمنځ خبرې اترې وشي. متحده ایالتونو هم هیله ښودلې چې د جګړې ټول اړخونه به اوربند ته غاړه کېږدي. د امریکا دفاع وزیر وایي په نړۍ کې یوازې څو هیوادونه شته چې په سګنی دوبي کې د سعودي عربستان د تیلو د دولتي کمپنۍ ارامکو پر کمپیوټرونو د حملې په څیر انټرنیټي حملې پلانولی شي. د امریکا د استخباراتي چارواکو چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي رسنیو ته ویلي دي چې دوی ګمان کوي د ارامکو پر کمپیوټري سیستم د اګست د 15 نېټې برید په ایران کې پلان شوی و. د دې برید په نتیجه کې د سعودي د تیلو د دولتي کمپنۍ پر نږدې 1500 کمپیوټرونو د انټرنیټ له لارې برید وشو او ټول بې ګټې لرې وغورځول شول. لیون پنی ته وویل د ارامکو پر کمپیوټري سیستم حمله چې کمپیوټرونه په بشپړ ډول له منځه وړی شي د دې حملو لومړنۍ بېلګه ده.
And that tool basically it's one of the first we've seen that can actually take down and destroy computers.
د لاغه وسایل څخه د چمنګ لیدلې اساسا نمړنی وسایل دي چې کمپیوټر نه ویجاړول شي او د سعودي کمپنۍ کمپیوټر نه هم تر هغه ځای ورسول چې باید بدل شي. دا ډیر پرمختللي وسایل دي او په نړۍ کې واځي څو هیوادونه شته چې دا وړتیا لري. پنی ته د دې پښتنې په جواب کې چې د دې دال د لپاره ثبوت لري وویل د نه غوړي چې د پټو اسنادو په اړه بحث وکړي. ایران په دې عمل کې لاس لرل رد کړی دي. د امریکا د دفاع وزیر همدار زیاتونه وکړه چې دا ډول پیښې د هیوادونو پر ملي او مالی سیستمونو د ورته احتمالي حملو په اړه پراخ اندېښنې رامنځته کولای شي. په پام کې ده چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ګوند د جنوري د 22 نیټې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له خپل اصلي متحد د بهرنیو چارو د وزیر ویګودور لیبرمن لګون سره ائتلاف وکړي. نتنیاهو چې د لیکود ګوند مشر دی د اعلان پروند اسرائیل زموږ ګډ کور دی ګوند مشر لیبرمن سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې وکړ. د نتنیاهو د لیکود ګوند یو جګپوړي غړي د چاپیریال ساتنې وزیر جیلاد اردن اسرائیل رسنوی ته وویل چې د دې یووالي نتیجه به په واضح ډول د خیړخو ملت پالو لوری تعریف کړي. لیبرمن په لویدیځه غاړه کې د یهودانو په مرځایونو کې اوسي او د فلسطینیانو مشر محمود عباس ته چې امریکا غواړي له نتنیاهو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي په مازر کې کنځلې کړي دي. مایکروسافت وینډوز اته عملیاتي سیستم او سرفیس ټابلیټ کمپیوټرونه بازار ته راوستل. په هغه غونډه کې چې د پنج شنبې په ورځ د نږدې زرو خبریالانو په ګډون په نیویارک کې جوړه شوې وه، د مایکروسافت د وینډوز برخې مشر سټیفن سینوفسکي د وینډوز اته او سرفیس د کوچنیو کمپیوټرونو د عرضه کولو مراسم پرانیستل. د مایکروسافت سرفیس د جوړولو هدف چې نن سهار وختي بازار ته وړاندې شول، د اپل د آیپاډ د کوچنیو کمپیوټرونو په وړاندې رقابت دی. سینوفسکي د وینډوز اته نوې بڼه چې د وینډوز 7 پر 65 خو په ټچ سیستم سره ډیزاین شوې ننداره ته وړاندې کړه. وینډوز اته د ټچ سیستم په وړاندې کولو سره له وینډوز 95 وروسته د مایکروسافت په تولیداتو کې تر ټولو ستر بدلون څرګندونه کوي. دا وو خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. دوستانو زموږ آزادۍ رادیو نوم لري. د دې خبرونه ډیره برخه زموږ ونیس پروګرام د آزادۍ په چپو کې تکرار ته څنګه شوي، خو مخکې لدې چې د آزادۍ د چپو تکرار ته ورشو، په سر کې به د افغانستان په څو ولایتونو کې له خپل خبریالانو سره خبرې وکړو چې د اختر مبارکۍ او د اختر ورځې د نن ورځ څنګه پیل شوې ده، خلک په څه ډول د اختر مراسم لمانځي او څنګه ښکاري. کابل ته بلاړ شو اسد الله الدین. په کابل کې د الدین صاحب سهار دې په خیر، اختر دې مبارک شه. اوریدونکو ته دا وایي چې په کابل کې اختر څنګه پیل شوې تر اوسه؟
ډیره مننه ان صاحب، تاسو ته هم اختر مبارک. اوریدونکو ته هم د لوی اختر مبارکي وایم. نن سهار چې موږ د کابل په ښار کې وګرځېدو، موږ دوه ډله خلک پیدا کړي. یو ډله هغه کسانو چې دوی روان وو د جمعتون په لور، دوی د مانځه د ادا کولو لپاره تلل او دوی ویل چې اتنیم بجې به دوی مونځ کوي. خو یوه ډله د دوی تر څنګ داسې هم وه چې دوی تر اوسه هم داسې نه معلومېدل چې دوی اختر کړی. د دوی لګیا وو د څارویو په اخیستلو باندې بوخت وو. موږ لاړلو د چمن حضوري په شاوخوا کې د څارویو له اخیستونکو او همداشان د څارویو له پلورونکو سره خبرې وکړې. د څارویو پلورونکو ویل چې سږ کال هغه مالونه چې له پاکستان نه راځي، مثلا چې په هغو کې غوایي مال ته خوسکي دي، ویل چې د هغو په بیه کې ډېر زیاتوالی راغلی. علت یې دا و چې کله دوی له پاکستانه مالونه راواردوي، نو هلته د پاکستان حکومت هم مالیه او ټیکس نه ترې اخلي، او دلته دننه کله چې افغانستان ته هم راځي، نو دوی به ویل چې اضافي مالونه مالیه یا ټیکس نه له موږ نه اخیستل کېږي. نو په همدې حساب د بهرنیو مالونو، یعنې د هغه مالونو چې له پاکستانه راځي، د هغو په بیه کې هم 5000 تر 3000 افغانۍ پورې زیاتوالی راغلی. او د دې تر څنګ هغه کسان هم دلته موږ ولیدل چې دوی مثلا د هیواد د شمالي ولایتونو، مثلا تخار او مزار دغه ځایونه، واړه مالونه پسونه وري دا راوستلي وو. دوی ویل چې هلته په مزار او بعضې نورو ولایتونو کې په شمال کې واښه کم دي، نو خلک د واښو د کمښت له امله خپل مال حتی په 2000-3000 تفاوت هم د تیر کال په پرتله خرڅوي. دوی ویل چې د داخلي مالونو په بیه کې کموالی راغلی، په هغه مالونو چې له بهر څخه راغلي له پاکستان څخه په هغو کې زیاتوالی ده. د دې تر څنګ د ښار په ټولو څلور لارو کې، لکه څنګه چې امنیتي چارواکو ژمنه کړې وه، د پولیسو او ملي امنیت ځواکونو امنیت نیولی وو. او هغه کوم کسان چې د جماعتونو په لور روان وو، هغوی سره موږ خبرې وکړې. هغوی ویل چې موږ هغه فضل له خدای د امنیتي کسان ولاړ دي، نو موږ د ډېرې هوساینې احساس کوو.
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. په روانو خبرونو کې کله چې په کابل کې اختر شروع شي، یعنی تر اوسه به خلک په منځونو او په قربانیو بوختي، بیا به هم له تاسو سره په تماس کې کیږو او اوریدونکو ته به د اختر د مراسمو او د اختر د پروګرامونو په اړه له کابل تازه حال ورکو. کندهار ته بلاړ شو محمد صادق رښتینی په کندهار کې دی. رښتینی صاحب، سهار دې په خیر، اختر دې مبارک شه. دا راته ووایه چې په کندهار کې چې نسبتا په دغه ولایتونو له ډلې نه دی چې نارامه یي، ډېر کله پکې امنیتي پېښې کېږي، د اختر ورځې څنګه پیل شوې دي؟ د پرون ورځې په تاسو خلکو سره غږېدلی، خلک اختر ته څومره چمتو دي؟
ګران خان صاحب، تاسې او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلام، مینه او د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. ان صاحب، کندهاریانو هم نن په جوش او خروش سره د نیکمرغه لوی اختر لومړۍ ورځ پیل کړې، دلته د معمول په چیر سهار وختي تلمانځه ورسته د شهر په ټولو مسجدونو کې د اختر وسوا او خلکو پر یو سرخان باندې دا دوت سره سم په ګډه ورجی وخوړلې. تر دې وروسته چې زام دا وستا سره خبرې کوم خلک لیدل کېږي چې د خپل مړو هاجرې ته ورځي او بیا ټاکل شوي چې پر لس بجې په لوی عیدګاه کې د کندهار ښار ټول اوسېدونکي د اختر لمونځ وکړي. دلته رواج دا دی چې د عیدګاه لمانځه وروسته خلک په خپلو کورونو کې د اختر قربانۍ کوي او د دوهمې ورځې لپاره ځان فارغه کوي چې د خپل دوستانو کورونه ته ولاړ شي او د یو بل سره مجلس او ملاقات وکړي. او که ستاسو اجازه وي زه به لږ پر امنیتي تدابیرو هم خبرې وکړم. لکه څنګه چې کندهار لکه تاسو چې وویل نسبتا آرامه ولایت دی، خو د اختر لپاره خورا لږ امنیتي تدابیر نیول شوي. تېره شپه چې زه کله د سودا لپاره په ښار کې وګرځېدم نو د ښار په ټولو واټونو کې پولیس ولاړ او تلاشي کول. د کندهار امنیت امیر رحمت الله تراتی سره مې څو شیبې خبرې وکړې. هغه د امنیت په برخه کې پوره ډاډ ورکړ او ویل چې د خلکو د امنیت لپاره چې د اختر دغه ورځې په ښه توګه ولمانځي په ښار کې اضافي سرتیري هم ځای پر ځای کړي دي. او د میلو په اړه باید ووایم چې دلته د کشمیر میله ځایونه شته، د شهیدانو چوک، جاده او د سټوډیوم منطقه معمولا هلته میلې کېږي. ځوانان، سپین ږیري او کوچنیان هلته ځي او میلې کوي.
رښتینی صاحب دا راته ووایم، ما واورېدل، نه پوهېږم چې په چیرته مې وخو ویل کېدل چې په کندهار کې ځینې کنسرټونه هم په پام کې نیول شوي دي او کېدای شي یو شمېر سندرغاړي په کندهار کې د خپل هنر مینهوالو ته سندرې ووایي د اختر په ورځو کې.
ټاکل شوی و چې د لارو بار د پښتو سندرغاړي په د اختر په درو ورځو کې کنسرټونه ورکړي، خو پرون چې د دغه کنسرت د سنبالونکو سره ما خبرې وکړې داسې معلومېدل چې دغه کنسرت د ځینو نامعلومو دلایلو پر اساس پاتې شوی. خو معمولا د کندهار ښار په شهیدانو چوک کې د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېږي. د جاپاني موسیقي چې دلته په کلو کې معمولا رواج لري او د شپې خلک درونه کوي هغه ژغول کېږي او مینوال راځي د لیرو پرتو سیمو په خپله د ښار اوسېدونکي په دغه کنسرتونو کې برخه اخلي.
ډېره مننه رښتینی صاحب. دوستانو، صادق رښتینی و چې له کندهاره یې د اختر د نن ورځې د پایل په اړه حال راکوو. رښتینی صاحب موږ ته له کندهاره د موسیقۍ په اړه هم د څو محلي سندرغاړو سره خبرې کړې چې په روانو خپرونو کې به موږ هغه په زړه پورې ریپورټ چې سندرې او موسیقي او د هنرمندانو څرګندونې پکې دي هم درته وړاندې کړو. له رښتینی صاحب مننه کوو. ننګرهار ته ورځو. په ننګرهار کې زموږ بل خبریال شاه محمود شینوار را سره هم دا اوس په تماس کې دی. شینوار صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، سهار دې په خیر او اختر دې مبارک شه.
مننه ان صاحب، له تاسو نه ډېره زیاته مننه چې موږ ته مخام وخت راکړ او په لومړي سر کې غواړم چې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته او په ځانګړې توګه تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم.
شنواره صاحب، دا راته ووایي، تاسو نه مننه کوو چې ته راته دا ووایه چې په ننګرهار کې اختر څنګه پیل شوی دی. د پرون ورځې به تاسو په ننګرهار کې په جلال آباد کې له خلکو سره کتلي، خلک د اختر ته څه ډول ښکاري، څنګه یې نیت دی چې څنګه یې ولمانځي؟
مانه ان سبا دی اخته ته هم د نور اخترونو په چیر باندې غواړم کو وخت یې زل ګرانا واچوم چې د پنګرهار کې څنګه د اخترونو منظر چې دی د نور اخترونو په چیر باندې لوران دوی آمادګینی ول د کله چې اخته ته لاسیندل سین یو مش پاتې وی د ټول خلک کې پام دی فکر کې و چې یعنی د خپل تیارانی او چې پس سینټری واخلي د قربانی لپاره چا کاری بوټان د هر څه مالګي نیولې وو. ان تر سهاره پورې دغه د څاروي او خپل چې د لوی اختر ته په ځانګړې توګه په دې اختر کې دغه دوه ډېر زیاتې چې په ټولو سیمو کې دی سهار وختي هم خلک زین ته تلل او دغه څاروي د حلالې په خاطر راوړل او خلکو پوره آمادګي نیول د سهار وختي د ونیمو او اتو بجو شاوخوا کې دغه اختر لمانځنه هم ادا شو. له مانځنه وړاندې خلک چې یو بل کر لاړل، نږدې دوستان سره چای په ګډه وڅښه، د هغې نه وروسته بیا مانځه ته لاړل. مانځنه وروسته به اوس هم چې دی د قربانۍ حلاله باندې خلک بوخت دي او مصروف دي پاملي
امنیتی وضع څنګه ده دي امنیت پاړه باندې چارواکي څه وایي عموما دغه سي پیخو کې خلک ډیر اړتیا دي لري چې سولې او امني تر څو دوی وتوانيږي خوشحالي مراسم پر ځای کړل شي ته ماته دا وایي چې دلته د امنیت وضع څنګه ده
انته د امنیت وضع پاړه خو دوی د امنیتی چارواکو او ولایتي چارواکو لختن نه دور دي وړاندې دوی غونډه درلودل او پخې کې ویل چې په ننګرهار کې اوله درجه هزارات دي نیولې دي او غزمی روان دي که څه هم په خار کې غزمی واقعیت سره وي ترولاری ټول کې تراشانې پرتنې روانې وي خو یو خبر وړم چې په لورو پرتو سیمو کې چې موږ خلکو سره تماس نیول وو تیر ورځ هم چې په غوړه موږ خبر ورکړ ولسوالۍ کې ځینې ولسوالۍ د نارامه شوي دي چې هلته امنیتي ځواکونه په رسیدګي نشي کولی که څنګه خلک د ناامنۍ نه ډارېږي او ډېر خلک ډاډه خپلو خپلوانو کره نشي تللی ځکه چې لرې سیمو کې امنیت خرابه دی خو په مرکز کې واقعیت دی چې غزنی روانې دي
ډیر زیاته مننه شاه محمود شینواری و چې په جلال آباد څخه هم دا اوس راته په ننګرهار کې د اختر د پایل حال راکو دوستانو د دې خبري مطالبه برخه پای ته رسو 19 پروګرام تر ازو د ازادۍ په څپو کې پروګرام وړاندې کیږي خو یادونه کوو چې د نن ورځې ټول پروګرامونه مو اختر دي زموږ په نور خبرونو کې به د اختر په اړه بیلابیل ولایتونو رپورټونه ولرو
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې سګنۍ لوی اختر د افغانانو د سترو قربانیو په برکت په افغانستان کې د واقعي سولې آرامۍ او سوکالۍ سبب شي د یو باثباته امن او خپل ځان متکی افغانستان په هیله د خبرونه پیل شو زو جانا قالو کو زه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو دوستانو تاسو هم خبر یاست چې 2014 کال به د افغانستان په تاریخ کې یو ډیر مهم او د زینو په باور ټاکونکو کال وي دا هم منل شوی چې د افغانستان امنیت د سیمې او نړۍ امنیت ده او که په دې هیواد کې وضع لواک او کنټرول ووزی نو ضرر به یوازې په افغانستان کې محدود او منحصر نشي بلکې د افغانستان د خرابېدو اغیز به په لومړي قدم کې گاونډیانو او ورپسې د سیمې نږدې او لرې هیوادونو او د غراز لویدیز ته هم ورسیږي زیات شمیر افغانان په دې باور دي چې په افغانستان کې باید له پوځي انتقال مخکې سیاسي انتقال عملی شي او د یوې شفافې او عادلانه عملی پر اساس باید په هیواد کې یو مشروع او قانوني حکومت جوړ شي په افغانانو کې یو پخوانی او ساده متل دی چې وایي په ډیرو قصابانو کې غوا مرداریږي دا په دې معنی چې په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو په پوځي حضور او سیاسي مداخلو کې د افغانستان کورنۍ او بهرنۍ سیاست ګډوډ دی د یو عادل او ډیموکراتیک نظام ستنې سمې نه دي درول شوي افغانان فزیکي او روحي امنیت نه لري ټولنیز عدالت نه عملي کیږي او د معافیت فرهنګ د قانون حاکمیت کمزوري کړی دی نن سبا چې له افغانستان څخه د بهرنۍ وسکرو د وتلو خبره ګرمه شوي له افغانانو سره ورستر بلې اندېښنې زیاتېږي او دا ځکه چې وایي مار خوړلې لپړې ډارېږي افغانانو د قدرت لپاره د جګړه مارانو غوایمنډ او وژنې لیدلې او د ارګ د تخت او واکمنۍ پر سر سیالیو کې ډېرې بدې ورځې او مرګ ژوبلې تېرې کړې دي د نومبر په شپږمه په امریکا کې د جمهور ریاست انتخابات کیږي او راتلونکی جمهور رئیس به د افغانستان او سیمې لپاره حتمن نوی پلان او پروګرام برابروي په 2014 کال کې باید په افغانستان کې د جمهور ریاست انتخابات وشي او سر له اوس نه د قدرت سیالۍ پیل شوي او له خلکو سره اندېښنې راپورته شوي چې بیا هم د انتخاباتو لپاره د قومیت سمت ډلبازیو او سازشونو پر اساس فعالیت روان دی او د یو قانونمند اهل او ملي ګټو ته د وفادار حکومت د جوړولو هیلې کمزوري بریښي جمهور رئیس حامد کرزی په دې باور ده چې په افغانستان کې هر څه سم دي قانون پوره حاکم ده او د 2014 کال په انتخاباتو کې حتی د بهرنیو بې طرف او څارونکو موجودیت ته هم اړتیا نشته او افغانان په خپل چارې پر مخ وړي شي
برای افغانستان که به طرف خود ارادیت کامل بعد از تصویب قانون اساسی ما قدم برداشتیم حضور خارجی در پروسه انتخابات افغانستان در مطابقت به حاکمیت ملی افغانستان نمی باشد افغانستان مستقل افغانستان صاحب قانون اساسی خود افغانستان صاحب حاکمیت ملی خود ضرورت به حضور خارجی در پروسه انتخابات ندارد
افغانان تر هر څه زیات د امنیت په اړه اندېښمن دي او وایي نن سبا چې په افغانستان کې د څلوېښتو هیوادونو عسکر دېره دي او افغان حکومت د امریکا په ګډون له ډېرو غښتلو هیوادونو سره د ستراتیژیکي همکاریو تړونونه لاسلیک کړي، په کونړ باندې د پاکستان د راکټونو مخه نشي نیولی، نو که دا ځواکونه له هیواد څخه ووځي بیا به څه کېږي؟ افغان پوځ د شمیر په لحاظ ممکن ښه وي، خو د تجهیز او انګیزې مسله تر پوښتنې لاندې ده. جمهور رئیس کرزی هم مني چې امریکا او نورو هیوادونو د ملي پوځ په تجهیز کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
ما از امریکا خواستیم که به ما قوای هوایی ما را تجهیز کنند، به طیارات جنگی، به طیارات کشفی و به طیارات ترانسپورتی. امریکا تا به حال به او جواب نداده. بحث ما در این است که اگر امریکا و ناتو به ما این وسایل و تجهیزات نداد، پس آیا افغانستان به انتظار میشه و یا افغانستان از توان خود هر توانی که داره اقدام به خریداری از روسیه و یا چین و یا هند و یا جای دیگه میکنه؟
لکه مورزی چې پاکستان د نړۍ په نقشه کې راڅرګند شوی، لویدیز او په خاص ډول متحده ایالاتو د خپل ستراتیژیکي متحد په توګه منلی او ضرورت یې نږدې کړی دی. له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ له ټولو شواهدو او ثبوتونو سره سره بیا هم امریکا او لویدیز په سیمه کې د مور او معیاري سلوک ته دوام ورکوي. امریکایي چارواکو په روانې اونۍ کې د پاکستاني مشرانو د خوشحاله ساتلو په مقصد وویل متحده ایالات د ډیورند کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نړیواله پوله یا سرحد بولي، حال دا چې دا د افغانانو ملي او تاریخي مسله ده او ملت یې د پریکړې صلاحیت لري. له بلې خوا له وسلوالو مخالفانو او په خاص ډول طالبانو سره د سولې عملیه په ټپه درېدلې. امریکا د افغان حکومت په صلاح طالبانو ته په قطر کې د دفتر د پرانستلو خبره وکړه، خو کله چې پاکستانی جنرالان پوه شول چې په دې کار سره د افغانستان په سیاسي حل کې د دوی واک او تسلط کمیږي، امریکا ته د ستونزو په ایجادولو یې هغوی مجبور کړل چې خبره انجړه کړي او د دې پر ځای باید په اسلام آباد کې پریکړې وشي. د پاکستان او افغانستان په یوې بلې سیاسي لوبې کې افغان حکومت له پاکستان څخه وغوښتل چې طالب مشرانو ته دې پاسپورټونه ورکړي تر څو هغوی د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دا په دې معنا ده چې افغان حکومت مخالفان افغانان نه بولي او نه غواړي چې هغوی په سیاسي واک کې شریک شي. د سیاسي مسلو کارپوه وحید مجدوی:
دا د پاکستان یو لوبه ده، ځکه چې غواړي د قطر دفتر چې پخوا هلته جوړ شوی و هغه تضعیف کړي. هلته د ملا محمد عمر په مشرۍ چې کومه ډله ده د طالبانو، د هغوی نمایندګان په قطر کې دي، د سیاسي کمیټې مشر طیب آقا او دا خلک د پاکستان خوابدي دي او پاکستان پوهیږي چې دوی نشي کولای چې هغه اهداف چې پاکستان لري د هغوی په ذریعه ترلاسه کړي، نو غواړي چې یو بل دفتر په یو بل ځای کې پرانیزي.
نن سبا د نړۍ په مختلفو برخو کې ډېرې سختې سیاسي شخړې، لانجې او حتی تاریخي مسلې او مخالفتونه د مذاکرو او خبرو له لارې حل شوي او نورې د حل کېدو په حال کې دي. پښتنه دلته ده چې د افغانستان ستونزه ولې د خبرو او مذاکرو له لارې نه حل کېږي او یو ځل بیا د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانان ممکن یو بل ته ګوته او ماشه شي او سر له اوسنۍ سنګرونه ټینګ کړي دي. 2014 کال ته هم زیات وخت نه دی پاته، آیا افغان حکومت به له پوځي انتقال مخکې په شفاف او عادلانه ډول سیاسي انتقال عملي کړي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به له درنو میلمنو راوړو. کابل سټډیو ته رابللي میلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبي، په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند ښاغلی داود سلطانزوی او د ملي ائتلاف ویان ښاغلی فضلالرحمن اوریا.
تشکر آقای الکوزای، شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. مهمانای عزیز به استودیو خوش آمدین، با هم اید از ایدام براتون مبارک میگویم. همچنان قابل یادآوری الکوزای صاحب مچ بیات است یا نیست، این پروگرام 600مین برنامه ما شماست که 600 پروگرام است.
آفرین چه یادداشت کردین. بله،
و این یادداشت کردیم که در مارچ 2003 شروع کردیم که در نوروز وقت 10 سالگی از این پروگرام پوره میشه. همچنان از فرصت استفاده میکنم از تمام کسایی که در 10 سال یا در 600 پروگرام همراه ما همکاری کردن، چه مهمانا که زحمت کشتن تشریف آوردن، بر از نو و شنونده عزیزی که علاقه دارتن همیشه به ما تلفن کردن، به تمامشان منتداری خود میگیم، ازشان تشکر میکنیم، برای خانهشان آباد.
تشکر نظر صاحب. یو ځل بیا محترم ملمنو ته خر اغلاس وایو، او په دې هیله چې لوی اختر په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ سبب شي، ټولو دوستانو ته د لوی اختر مبارکي وایو. محترم اوریا صاحب، ستړي مشي، تاسو فکر کوئ ماړي جن غونې استې، خو پاره دې په خیر راغلی، مهرباني وکړئ اول حق تاسو دې خپل نظر وړاندې کړئ.
چې دا حالت بس کده نو یاد درې مو شما خوش آمدین اوریا صاحب.
تشکر، سپاس از شما و سپاس از جناب سلطان زوی صاحب. خب ما شما خبرنگار هستیم، اگر یک روز با هم ناشتی بودیم روز دیگی با هم آشتی هستیم، به خاطر که هم مسلک هستیم و رویلت ما چیزی کم دومی سالگرد برنامه شما را از صمیم قلب برتان تبریک میگیم. واقعا برنامه زیبا و پیروزمندی بوده و شنونده های خوبی داشته و گاه گاه ما هم شنونده شما بودیم و چند ماهی که باقی مانده با امید از اینکه با صحت کامل و با پیروزی کامل ایر هم به پیش ببرین و از طریق شما برای همه و هموطنان عزیز خود عید مبارک از صمیم قلب تبریک میگیم. با امید از اینکه با برکت ایام این عید کشور ما را خداوند پاک و خداوند بزرگ به طرف صلح و ثبات ببره.
دا حالات لگ دسی صاحب گډوډ معلومیږي، خلکو سره تشویشونه زیات شوي دي چې 2014 کال نه وروسته به څه کیږي. په دې ارتباط باندې ځکه مسایل خو ډېر زیات دي،
فکر کوم چې په اوسنۍ شرایطو کې سره له دې چې حکومت ادعا کوي چې پاتیا په سلا افغانستان باندې واک لري، خو په هیواد کې بې امنیتي په ډېره لوړه کچه ده او احساس د امنیت لږ شتون لري، او په څنګ د دې کې اقتصادي مشکلات، صحي مشکلات او رنگارنګ مشکلات شتون لري، او زیات خلک چې ویره لري له 2014 کال څخه ده. او زه فکر کوم کچیرته تر 2014 کال پورې چې باید سیاسي انتقال صورت ونیسي، ښه آمادګي ونیول سي، نو 2014 کال او 2014 کال وروسته به ویره شتون ونه لري. لومړی باید زه فکر کوم چې د انتخاباتو لپاره، د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ښه زمینه او ښه شرایط همدا اوس مساعد سي، او داسې میکانیزمونه او قوانین تصویب او ناپس سي چې د هغو پر بنسټ باندې موږ وکولی سو چې شفافه او عادلانه ټاکنې ولرو. لکه څنګه مخکې چې تاسو اشاره وکړله چې قانون حاکمیت یا نشته یا ضعیفه ده، ترڅو دغه سی یو حکومت نه واک داسې یو حکومت ته انتقال سي چې هغه د ولس له خوا څخه انتخاب سوی وي او د ولس ملاتړ ورسره وي. که چیرې دغه لړۍ چې زه په مجموع کې عرض کومه بریالۍ سرته ورسیږي او موږ په 2014 کال کې یو ولسواکی حکومت، ولسواکی دولت، ولسواکی رئیس جمهور ولرو، نو امنیتي انتقال کې به ستونزې نه وي، او که به د خدای پاک رضا وي افغاني ټولنه به ورو ورو د ثبات خواته ولاړه سي.
سلطان زوی صاحب، هی نوبت دوم از شما صاحب، شما چه فکر میکنین؟ بفرمایید. خوش آمدین صاحب، بسیار وقت شما هم غیر حاضر بودین صاحب.
ما در انتظار دعوت شما بودم، حاضر بودم، مگر تبریکات خدا در هر دو مورد آدم خب آزادی و آزادی به صلاح نمیتونه بیانه. ما در مورد اید و در مورد موفقیت پروگرام شما در چندین سال، در دو مورد به شما و شنونده های بسیار محترم عرض تبریک میکنم و همچنان نمو صحبت های آقای اوریا را در مورد آرزومندی ما راجع به افغانستان تایید میکنم برای ذکر وقت سایه نشه. در مورد وضع افغانستان، ما اول اگر مشخصتر ما برم بالای چهار موضوع، موضوع امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که بعد از 2014 افغانستان باید چی توقعات داشته باشه و چی آمادگی ها هم افغانستان و هم جامعه جهانی برای در این چهار مورد داشته باشه، چرا اکثر موضوعات از این چهار مورد خارج نخواهد بود. اما در رأس از این موضوعات مثل که آقای الکوزای در شروع گفت که امنیت روحی وجود نداره. امنیت روحی به خاطر از این وجود نداره که اعتماد وجود نداره و ما یک چانس بسیار طلایی در پیش روی خود داریم، هم افغانستان، هم حکومت افغانستان و مخصوصا آقای کرزی، با وجود اشتباهات بسیار زیاد، با وجود ناکامی های زیاد و دستاورد هایی که وجود داشته، آقای کرزی یک چانس تاریخی داره که میتونه تمام موضوعات یک طرف بگذاره و برای یک تبرئه سیاسی خدا آماده بسازه. او انتخابات شفاف و سالم خواهد بود در افغانستان که برای مردم افغانستان یک اعتماد به نفس بسیار ضروری را به وجود خواهد آورد و مردم افغانستان جلب خواهد کرد که در یک انتخابات سالم یک حکومت مشروع و قانونی را در رأس یک رئیس جمهور درست و آگاه و با دید که افغانستان بتونه رهبری بکنه انتخاب بکنه، و این ایجاب میکنه که افغان‌ها خودشان هم در ای یک و نیم سالی که باقی مانده یا چیز کم دو سال بسیج شوند و مردم افغانستان دست به علاشه باید نشینند. اینجا ما سر جامعه جهانی و حکومت افغانستان انتقادات کافی داریم و اکثرش بجاست و این بسیار زیاد از رادیو نشر شده در این چند سال. ما فکر میکنم که راجع به مسئولیت های مردم گاه گاهی صحبت شده و اما چون افغانستان همیشه در جنگ بوده هر کسی که اینجا آمده صحبت کرده کوشش کرده ترتیب صحبت کنه که مردم برا از مسئولیت نشان بده، در حالی که مردم افغانستان مسئول امی وقایعی که واقع شده در به صورت مستقیم و غیر مستقیم است. امی بی‌تفاوتی ما باید در یک و نیم سال یک طرف بگذاریم و بر بسیج شدن سیاسی اقدامات را انجام بدیم که باز در گروگان این امی مافیاها و امی زورگویا و امی تفنگدارایی که از اونا شکایت داریم و میگیم که آقای کرزی با اینا یک حکومت ائتلافی ساخته و یا میگیم که آقای کرزی یک حکومت غیر تخصصی آورده، اگر امی حالت ما ادامه بدیم و مردم هم تربیت تفاوت باشه و در انتخابات ها شرکت نکنه و باز در انتخابات های تقلبی که صورت میگیره اگر صدام بلند میشه آواز مردم هیچ بلند نمیشه، در اون وقت باز شکایت نخواهد داشتیم، حق شکایت نخواهد داشتیم. به او خاطر فکر میکنم که این موضوع بسامانه. در اینجا رول امریکا بسیار اساسی است. من فکر نمیکنم که کمک بکنه صحبتایی که نماینده خاص امریکا در مورد خط دوران کرده برای افغانستان این وقت هیچ کمک نمیکنه. من فکر میکنم این صحبت بسیار بیجا بوده و ما در این وقت صریحا از حکومت افغانستان تقاضا دارم که در این مورد یک عکس العمل لازم و ضروری سیاسی نشان بده و این موضوع ایجاب میکنه که مردم افغانستان هم در این مورد همصدا شوند با دولت افغانستان. حکومت امریکا بعد از انتخابات چند روز بعد یقینا یکی از دو نفر رئیس جمهور خواهد شد، اما پالیسی هایشان در مورد افغانستان بسیار زیاد نزدیک است با هم. در اینجا ایجاب میکنه که یک و نیم سال که باقی مانده حکومت فعلی افغانستان، رهبری سیاسی افغانستان، منیس گرداننده اصلی و رهنمای سالم، نه با بازی های سیاسی و نه با بغض و کینه، مگر به خاطر منافع ملی افغانستان از رهبری خود استفاده بکنه و امریکا را، حکومت جدید امریکا را به طرف منافع ملی افغانستان سوق بده، نه به خاطر منافع سیاسی گروهی خودشان. موضوع آخری را که میخواستم عرض بکنم موضوع طالباست که آقای مولا عمر هم یک اعلامیه نشر کرده و او گفته که ما در اشتراک سیاسی و در مورد انحصار حکومت و گپا باز صحبتای کرده. در او هم ما از طالبات تمنا دارم و تقاضا دارم که اگر این واقعیت داره که اونا میخوان در پروسه های سیاسی اشتراک بکنن، پس دست از کشتار مردم بردارن و کوشش کنن که ملی تفنگ روش دور بتن و فعلا یک جشن در پروسه سیاسی، یک پروسه فعال سیاسی را روی دست خود بگیرن تا مردم افغانستان از گروگان بودن تفنگدارای که در دو طرف قرار دارن خلاص شون، چی این طرف حاکم چی او طرف، هر دو طرف فعلا با تفنگ صحبت میکنن و ما نمیتونیم مردم افغانستان را ملامت بکنیم که اطمینان و اعتماد ندارن.
بله تشکر سم.
ایوبی صاحب نوبت شما است.
بله ایوبی صاحب استوری ماشین.
خوش آمدین.
السلام علیکم الکوزای صاحب تاسو ته ظریف نظر صاحب ته زم غارن چې په خپل نوبت ته تاسو ته ټول افغانستان د خلکو په نمائندګي تاسو ته دغه زحمتونو تکالیف چې د افغانستان د پارم په هیڅ دی ویجبي خدمت وکړي او هم د لوی اختر در رسیدو په مناسبت تاسو ته د افغانستان د خلکو په نمائندګي مبارکي وایم. امید لرم چې اختر مې په شو نیکو خوشاله شو بو کې تیر سي. کوم موضوع چې نن الکوزی صاحب تاسو او ظریف صاحب باس باندې نیولی دی مهمه او اساسی ده. زه دومره ویلی سم چې زه پایتې یو افغان د 2014 کال څخه بعد د افغانستان څخه د خارجي قواو پر وتلو باندې هیڅ نو تشویش نه لرم. تشویش په دې باندې لرم چې د افغانستان د رئیس جمهور حکومت او د امریکا در مابین د پردی در شا چې کمی معاملې کیږي جنگ پر هغو باندې دی فشارونه چې یو پر بل باندې واردوي متاسفانه چې صدمه د افغانستان خلک ویني. کله موږ وینو چې د امریکا حکومت یا په امریکا کې یو نړیوالې ادارې په افغانستان کې دا تشویش ښکاره کوي چې د 2014 کال څخه بعد به د افغانستان موجوده نظام یا حکومت سقوط وکړي، په دې کې به دومره توان نه وي چې هغه د افغانستان د خلکو نیت وساتي او یا دغه لس کلونی لاسته راوړنې چې په افغانستان کې راغلي دي دا وساتي. باید د دې دلیل ووایي چې ولې ونه کولی سول چې افغانستان په 12 کاله کې باوجود د دې چې 40 ممالک د جهان سره ملګري ول په افغانستان کې امنیت نشي خوندي کېدل یا د افغانستان اردو پولیسو یا ملي امنیت ادارې دومره توان پیدا نه کړي چې د څو تروریستانو چې د پردو په پیسو راځي په افغانستان کې تشنج ایجابوي هغه دومره کوي. په حقیقت کې خبره ده چې د افغانستان د جمهور او د امریکایانو در مابین مخالفتونه په څو وجوهات باندې لري. کستا سي اجازه مې فلند توګه پر دې باندې ستاسو سره خبرې وکم. ګورې داسې وګورئ کله چې په امریکا کې دوی ادارې دا اعلامیه خپروي چې د افغانستان حکومت نشي کولای چې د 2014 کال څخه بعد په افغانستان کې امنیت تامین کړي، فوراً رئیس جمهور د افغانستان د هغو په مقابل کې مطبوعاتي کانفرنس ورکوي او د افغانستان خلکو ته دا اطمینان ورکوي او پر غربي رسنیو باندې تور لګوي چې هغه په افغانستان کې ویره خپروي او د افغانستان سره د خپلو شخصي مفاداتو لپاره پروګرامونه نشر کوي یا رپورټونه ورکوي. سمدستي امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشر د حقوقو او په افغانستان کې هاینده څونکې دغه باندې تشویش کار کوي، بیا رئیس جمهور مطبوعاتي کانفرنس پر کوي، بیا دغه خباس دا اوس تاسو ولیدل چې د امریکا یو ډیر لوړ رتبه مامور چې د پاکستان او د افغانستان د پاره دی د ډیورن کرشه د افغانستان د رئیس جمهور د هغه خبرو په مقابل کې ورکی دا چې اوس تاسو کلیپ نشر کړي او خبري مې نشر کړي چې رئیس جمهور د افغانستان وایي چې کچيري امریکا افغانستان ته تیاری او ټانګونو توپونه ورنکي نو د روس نوم اخلي، د چین نوم اخلي، د هندستان نوم اخلي، چې دا ټول افغانانو ته معلومه ده چې د روس او چین په مقابل کې امریکا او د هغو ملګري په افغانستان کې 40 کال کېږي چې جنگیږي مزارب کوي. نو هغه هیڅ وخت د افغانستان رئیس جمهور دې ته نه پرېږدي چې دې داسې خبري وکړي چې په عکس العمل کې هغه دې ته مجبور وسو چې کچيري ته د افغانستان د امریکا قرباني یا د امریکا مصارف یا د امریکا د 40 کلنه جنگ چې افغانستان کې د خپل مفاداتو د پاره د خپل متحدینو د مفاداتو د پاره په افغانستان کې کړي دي. دا نظر انداز کې موږ په مقابل کې د افغانستان سرحد چې د ډیورن کرشه ده دا په رسمیت باندې وپیژنو. او نو د دې سمشته د معلومه سول چې په افغانستان باندې چې د پاکستان د خو حمله کېدلې د هم د امریکا په خوښه باندې کېدلې د دې په ملګری او د دې په مشوره کېدلې دا اوس دوی میاسکي چې بیا په افغانستان کې پر ملکی وګړو باندې بمباری شروع شوی دي، تلاشي شروع شوی دي، مختلف فشارونه د افغانستان پر حکومت باندې پر جمهور باندې د هغه ستراتیژیک سند چې د امنیتي لحاظ ډیر مهم دی چې هغه ته نظامی قرارداد وایي د دې د مابین پردغه باندې د پردی د شام خلیفتونه دي. د پمدي اساس باندې زه تشویش نه لرم چې کنړیواله ټولنه د افغانستان اوزي کپه دا شرط باندې وځي چې افغانستان کې چې دی څوایي هغه دی وسی نو بیا کني افغانستان به سکوت کوي. زه فکر کوم چې افغانان به دغه سیو خبرو ته غاړه کښې نه دي بلکې افغانان نو سره دی باید یو داسې معاملې وکړي چې هم خپل ګټې درې حد پورې وساتي، هم د افغانستان استقلال، د افغانستان ارضي تمامیت او هم د افغانستان کلتور او عنعناتو ته او د افغانستان د سیمې چې ډېره مهمه شخړه ده هغه دا ده چې هغه موږ د پاکستان سره د ډیورنډ د دغه حل یو داسې معقوله لاره وباسي چې افغانانو ته قابل د قبول وي او هم د افغانستان په سیمه کې موجود مل همسایګانو ته داسې نه چې دی یو طرفه قضاوت کوي او د افغانستان د خاورې فیصله په خپل کوي.
تشکر ایوبی صاحب. درنو دوستانو تاسو ته زړه په سپوږ در مواجه زدي پر اونورې د بحث موضوع هم دا چې د 2014 کال وروسته به څه کیږي په افغانستان کې د خلکو د اندېښنو ته شونو پاړه باندې محترم ملمان بحث کی د ولسی جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبی، په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند ښاغلی داوود سلطان زوی او د ملي ائتلاف ویان ښاغلی فضل الرحمن اوریا زموږ ملمان دي.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له دریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
جناب کوزای صاحب، اول تاسو د ټول ملمنو ته سلام او احترام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د مو د ګران ملمنو نه پوښتنه دادا د شې تاسو څه کوئ نه په صد بهانات د خپل ملت یا حکومت ولې راځي په څوارلس زړه درته د خپل دریځ درته وایم. دا د موږ فعلي حکومت دی او کدا د ملت مسلات ګران دي. ما سوال پرې سب دی نن ګوره دا د موږ خاوره ده او دا حکومت پلار دی او خاوره چې د موږ مور ده. دوی ونه کول د سیاست چې فعلاً د دې خاورې د تمامیت ادبي نه په کومه توګه دفاع وکړي او د دې ملات چې په دې دیس کلو کې 15 کلو کې کمرانونه دردونه لیدلی او دا د ولکي په څومره زبای درته وایم چې نن د افغانستان خاوره د یو طرف چې نن تجاوز د پاکستان له خوا کېږي، مثال وګوري د ایران له خوا کېږي، د دې فعلي حکومت په نرم دریز د دې ملات د معیشت سره مخامخ دی. دا یو موضوع. بل دا چې په دې خپل حکومت کې دغه حکومت لري د شپږ میاشتنی یو طفل نه نیولې تر سل کلنۍ پورې تجاوز کېږي. حتی د دوی د حرمت، د دوی د حق دوی به احساس ونه سه، د دې په باره کښې غور ونه سه، د دوی په باره کښې دوی د خپل حاکمیت معلوم نه کړه. باور خدای وکړي، ګوره دغه معلومات دې تاسې په ټول جهان کښې وړي. که چېرې د دې ملت کښې تاسې رایګیري وکړي، یعنې دومره خدمت چې په افغانستان کښې راډیو ازادي کړې ده، په خاطر دې چې تاسې ټولې ناخوالې د حکومت تمامه ورځ دې ملت ته ښکاره کوي، یعنې مونږ په دې راځي چې دا حکومت ټولې راډیو ازادي ده ټوله کابینه هم پرېږده د حکومت تاسو ته وسپارو، او ل تاسې به په دې افغانستان کښې واقعا یو عادله حکومت جوړ کړئ. نور وخت نه نیسم، ډېر احترام وړاندې کوم چې ټولې واقعا همداسې د ما د زړه دردونه همدا د ملت دردونه دوی بیانوي. دوی ته احترام او د اختر تاسو ته او د مېلمنو ته د افغانستان د پاکه خاوره دا هسې په غیرته کسانانو په لاس کښې ورولي چې واقعا همداسې لکه د احمدشاه بابا او دا کسانانو د افغانستان تاریخ یې ژوندی کړی، او هغسې یو حاکم
حکومت. وعلیکم کور دې ودان، سلامت اوسې ستاسې د ستاینې نه وتاری، تشکر مهرباني.
السلام علیکم الکوزی صاحب، محترم تاته ظریف نظر ته ټولو اورېدونکو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. لوی اختر مبارکي درته
کور دې ودان. مهرباني.
عبدالرحمن احمدزی یم، د لوګر ولایت ډېر ولسوالۍ څخه.
مهرباني
الکوزی صاحب، چې تاسې کومه موضوع تاثیر ده خورا اهمیت لري د هغه چا لپاره چې افغانان یې د وطن بنې زړه سوري. زه ووایم چې 2014 کال پورې هغې نه وروسته زه د خپلو د افغانستان د اوسېدونکي په توګه ورته خوشبینه نه یم، ځکه چې که چېرته دا یو پي صاحب دي دا نور مېلمانه دا نظر لري چې هغوی د کابل کښې دی چې د کابل حالات بیانوي. زه خپله چې کوم حالات ته ګورو، خپلې منطقو ته ګورو، هېڅ وخت نشته، حکومت پکښې نه چلېږي، حکومت نه شته ورکې هغې نه دا اوس چې نوره نړیواله ټولنه ده د افغانستان په حکومت باندې سار کوي. په دې کښې بیا چې رشوتونه وي، په دې کښې چې اداري فساد وي، په دې کښې چې لارې خطرونه وي، هغې نه به بیا څنګه مونږ تمه ولرو چې 2014 کال نه به وروسته په افغانستان کښې امن راځي. او بله دا چې داسې خلک یې لکه اعتماد چې دی په دې کښې وریا صاحب هم شته چې داسې خلک یې د افغانستان تجیه خوښوي په نړیوالو هېوادو باندې ګرځي چې داسې ډلې جوړېږي په افغانستان کښې، مونږ بیا څه خوشبیني لرو د افغانستان حالاتو ته.
تشکر کور دې ودان.
خوب امی سلطان صاحب، سوالی شنوندارم شنید، سوال ما هم شنیدن که یعنی سوال منظور می بود که چطور مردم افغانستان می تانه در یک رهبری خود شریک بفهمه، یعنی احزاب یا گروه های مختلف غیر از 4000 نفر، یعنی مردم افغانستان هم در خود در رهبری شریک بدانه. سیب سلطان صاحب،
ظریف صاحب ببخشی که او 4000 نیست، 27 خانه هسته که 40 میلیون مردم افغانستان رو در گریبان گرفته. 4000 نیست، 27 نه.
خواست سلطان زوی، ما میخواییم یک عرض بکنم در مورد مقایسه که شما خواستین بکنین راجع به آقای نیازوف و وضع فعلی افغانستان. آقای نیازوف میخواست که سیستم اقتصاد ترکمنستان با اشتراک امی چند نفر درست بکنه، موضوعات امنیتی و دیگه موضوعات ایچ اصلا کدام چی نبود. اما ما اگر از کنفرانس بن تا حال را ببینیم، در کنفرانس بن اصلا همی آغاز نیکو نبود و اشتباهات اون از اونجا شروع شد و تا حال ادامه داره و در هر زمانی که برای ما چانس اصلاح به وجود آمد، هم جامعه جهانی و هم حکومت افغانستان و هم سیاسیون مطرح افغانستان که تفنگ در دست دارن و در یک دست دیگهشان هم دخل پیسه است، اینا هیچ کدامشان به خاطر افغانستان تصمیم نگرفتن، اینا همشان منافع گروهی و شخصی خوده بالاتر از منافع ملی قرار دادن و هیچ کس پیدا نشد در این مملکت که منافع ملی افغانستان تعریف بکنه و او منیس یک مثال در راست قرار بگیره و بگویه که ما و فامیلم، ما و دوستایم، ما و همراهایم و ما و تیم ما بر ما از همه چیز کرده منافع ملی بالاتر است. اگر ما 10 نفر پیدا بکنیم، حاجت 400 نفر نیست، اگر 10 نفر در راست پیدا شوه و یک 10 نفر دیگه هم در اپوزیشن پیدا شوه که واقعا منافع ملی افغانستان برشان از جدال‌های سیاسی مزهک کرده مهمتر باشه، من فکر میکنم افغانستان رای نجات پیدا میکنه. اما در عین زمان ما باز تکرار میکنم که اگر امی مردم پیدا نشوه، اگر امی امکان وجود نداشته باشه که امی قسم مردم در رأس بیاین، باز چی خواد کردیم؟ اونجا وظیفه مردم، باز جهان از تاریخ باید بیاموزیم، در هر نقطه جهان مردم شور خوردن و همه مردم شور نخوردن، اقشار پیدا شدن، گروه های پیدا شدن، اشخاص پیدا شدن که صدا کردن و مردم سرشان اعتماد کرده. متاسفانه در افغانستان اگر یک صدا میبره مردم اعتماد نمیکنه. این یک بحران اعتماد وجود داره و بحران اعتماد هم توسط بازی های سیاسی بیرونی و هم خود مردم ما روان سیاسی ما بعد از مدت ها جنگ و بعد از مدت ها تحمیل روحی غیر اعتماد یک فرهنگ گشته متاسفانه که هر چیزی که شما صدا کردین امید که اگه صدا بکنیم که بیاین یک جا شیم او والا نمیشه بیادر برو برادر نمیشه تور میشه این امی قسم خدا تبرعه میکنیم ما فکر میکنم که بیاین از او نمیشه و از اوی تورستک و از دیگه پا تیر شویم بیاین یک چند نفر صدا اگه میکنه یک چند نفر دیگه بیای پالوش صد شوه و ما یقینا بعد از اینکه علم‌آوری میکنیم بعد از اینکه تمام جوانب موضوع را میشنجیم بیاین که از موضوع لسان و منطقه و مذهب و این موضوعات بگذاریم. بر شما یقین میتونم که افغانستان در یک ورطه بسیار خطرناک خاطفتید اگر ما در این مرحله سهلنگاری بکنیم و بگذاریم که افغانستان باز هم به می بازی هایی که گرفتار است فعلا در گروه امی گروگانگیرا قرار داشته باشه. ما فکر میکنم حتی موجودیت افغانستان به شکل فیلیش شما ببینین امروز می صداهایی که میبره در مورد خط دیورند، شما ببینین موضوع بلوچستان، موضوعات مختلف دیگه که در منطقه جریان داره، ایره یقین داشته باشه مردم افغانستان که ایره شما ساده نگیرین، اینجا بازی های پشت پرده جریان داره. ملت افغانستان باید بیدار شوه و لبیک بگوی صداهای ملی و صادقه و بیاین که این مملکت ورنه این مملکت از یوگسلاوی های سابق کردام وضعش بدتر.
بله تشکر. اورور تاسو لرن جواب ورکړی به خپل نظر وړاندې کوي مهرباني
ګورشدی غوی هدا بل څوک دا وزنه غوړم لغونه نوم واخلم یعنی هغه نور سیاسي تشکیلات دي اما د افغانستان ملي ائتلاف د افغانستان له هر نوع تجزیه او فدرالي نظام سره مخالف ده او افغانستان زموږ په ان باندې نه تجزیه کیدونکو هیواد ده او هر هغه څوک چې دا خوبونه ویني چې افغانستان به تجزیه کی غوی به دا خوبونه د تل لپاره لزان سره ګورته یوسی اما چې ډیر مهمه ده د همت صاحب خبره لوګر څخه ده واقعا موږ سره دغه چارسیان غي خواته دولت په حقیقت کې شتون لري او په ځینو ځایو کې د ورځې شته بیا د شپې هم هلته دولت شتون لري اما که هم زمان په دغه یو نیم کال چې موږ په مخکې لرو څو پروسې تر لاس لاندې ونیول سي یو څنګه کېدلی سي راڼه او شفافو انتخاباتو خواته لاړ سو، دویم څنګه کېدلی سي د انتقال پروسه په خ او افغانی ډول باندې پرمخ بوتل سي او دریم څنګه کېدلی سي د افغانستان ستونزه د خبرو اترو پر بنسټ باندې حل سي، دا درې پروسې هم زمان په موازي ډول باندې که د افغانستان د ملي ګټو سره سم د نړیوال ټولنې په مرسته حرکت وکوي زه فکر کوم چې وروسته له 2014 کال څخه موږ مشکل ونه لرو او اوس چې دا دوستان د سي اشاره کوي چې په افغانستان کې یو 50 هیوادونه نظامی شتون لري نو دلته جنگ د ګډوډي د سبا کده اوزینو دلته خونو کې کور په کور باندې جنگ بي، اصلا دغه یو 50 هیوادونه چې دلته فزیکی شتون لري یو 50 نور غیر فزیکی شتون لري او جنگ هم د دوه رقابتونو په نتیجه کې ده. یعنی زمونږ په هیواد کې اوس یو ستر نظامی استخباراتي لوبه ده او د دغه لوبې په نتیجه کې زمونږ مظلوم ملت او مظلوم ولس قرباني سوی ده او لا اوس هم قرباني کیږي. کچیر دا یو 50 هیوادونه خپل نظامی ځواکونه وباسي په حقیقت کې په افغانستان کې نور نظامی لوبه پای ته رسیږي، نور بدلته سیاسي لوبه شروع کیږي، اقتصادي لوبه به شروع کیږي، د بهرنیو ځواکونو وتل دغه زمينه او شرایط مسایدي په شرط دي چې هغه مخکینی شان معارض کو چې هغه په عملی سي چې افغانستان د سولې او ثبات خواته ولاړ سي. اما یو شی غواړم چې عرض کوم چې حکومت کوشش کوي چې امریکا سره داسې یو امنیتی تړون لاسلیک کی چې له 2014 کال څخه وروسته هم په افغانستان کې د امریکا نظامی اډې باید پاتې سي، چې پر دې بنسټ ویل سو چې په بشپړ ډول باندې د نړیوال ټولنې ټول نظامی ځواکونه نه وزي او ممکن ده چې دا د امریکا نظامی اډې په دوه حالتونو باندې پاتې سي، او دا چې د امنیت د شورا هوکړه واخلي او د امنیت د شورا د هوکړې پر بنسټ باندې پاتې سي، او بل دا ده چې د حامد کرزي له حکومت سره یو امنیتي قرارداد امضا کړي او د دې امنیتي قرارداد پر بنسټ باندې پاتې سي. نو زما ان دا ده که چیرته موږ په راتلونکي یو نیم کال کې ښه سرمایه ګذاري وکړو د 2014 کال او وروسته لغې څخه زه فکر کوم ډیر تشویش وړ نه ده.
بله تشکر مننه.
خب ایوبی صاحب، مثلا بعد از 2014 این قوای بین‌المللی میره یا نمیره پشت از گپا؟ اگر نگردیم یعنی خود دولت ما و شما افغانستان تا چی حد تمام در تمام ساحه کار خود یا کار خانگی خود صحیح انجام داده که آماده باشه به 2014؟ مثلا در سایه اقتصادی چی کارا کردن، مثلا در سایه نظامی چی کارا کردن؟ از ما خو امی درجه ترمامتر یا امی درجه بندی یا درجه که هوا را معلوم میکنه امی پیام هاییست که از طرف مردم میاید. اینا هر روز از بیامنیتی و از دادوزدی و دیگه پا شکایت میکنه. یک چیز دیگر هم به خاطر که سوال ما خوب واضح شود، در بسیاری دولت ها اتون معلوم است یکی مسئله دولتی میباشه، یکی مسئله حکومت که حکومت پیش میبره کارا میکنم. در مسئله دولتی که یعنی مسئله ملت و وطن و تگپا باشه، زیادتر کلگی یک موقف میداشته باشه. حال در افغانستان همین موقف ها معلوم نیست که یعنی ما در مسئله دیرند کل ما چه قسم باید فکر کنیم یا در مسئله نظامی ما چه قسم باید فکر کنیم. این مسئله یک قسم گد و چه هیچ چیز واضح نیست در افغانستان. از خود در افغانستان هر چیز گد و است. چطور شوه که مردم رای خود پیدا کنن؟
جناب ظریف صاحب، الکوزی صاحب، زه دومره یوه خبره کوم، زه په هیڅ یو افغان هیڅ وخت دې طرفدار نه یم چې تر ابده دې په افغانستان کې امن نه راځي. خارجي قواوې دې زما په کور مخ په نرو په شو باندې وځي. که په افغانستان کې امن راولي، په خپل د افغانستان ولس ولې د خپل ځان بیچاره بولي؟ تاسو وګورئ، یو فرانسوي رهبر وایي خپل قوم ته چې هیڅ هغه څوک ملامت نه دي، څوک چې پراز د حکومت کې وي، چې خپل قوم خپل ملت د نپاکو د بدبختی او د جنگ خواته بیایي، بلکې ملامت هغه ولس دی چې په دې پوهیږي چې دا بې کفایت دی، دا غل دی، دا قوم پرست دی، دا سم پرست دی، دا هیڅ پرست دی، دا خارجي مالک جاسوس دی، او هغه دی پیسې د والی او د کمانډان او د رئیس منی. بلکې دا ولس ولې خپل ځان دومره بیچاره بولي؟ زوام چې دا 40 میلیونه نه ولس همیشه وایي چې ولس بیچاره دی، ولس بیچاره دی. دغه د افغانستان ولس به کله د بیچارهګۍ سره اوزي؟ دغه د افغانستان ولس تاسو اوس په 40 میلیونه افغانان کې موږ یو محبوب نه لرو رهبر چې موږ په سیو درېجو او د دې غ نظارت وکړو. موږ همیشه د غلو څخه دفاع کړې ده، موږ همیشه د قابزینو څخه دفاع کړې ده، موږ همیشه یعنی که تاسو اوس چې د مخ کې ورور د لوګر څخه سوال وکړي چې داسې کسان ته چې افغانستان د تجزیه خواته بیایي، دغه سړی چې دا سبا محکمې ته راکشي په میلیونونو افغانان به د دې څخه دفاع کوي. یعنی موږ افغانان ولس باید داسې ولس وي چې د افغانستان سره مینه ولري، د افغانستان د استقلال سره مینه ولري، د افغانستان د امنیت سره مینه ولري، نه د یو اشخاصو دپاره چې دوی ته ځان د پښتانه په نامه یا د ازبک په نامه یا د رهبر په نامه یا د جهادي یا په یوه نامو په بل نامه باندې پر دوی باندې ځان په زور باندې مسلط کړی دی او دی د هغه څخه ولاړېدلی نه سي او خپل ځان ته د بېچاره لقب ورکوي. زه په دې تعصب کوم چې زه پیسې د افغان څنګه ومنم چې زه 40 میلیونه نفوس یم او زه د 20 کورنۍ د تاثر لاندې په کلونو کلونو باندې پاتې کېږم. جناب ظریف صاحب، په کوم مملکت کې چې دا اوس ته زندگی کوي، که چیرې په دغه مملکت کې یو څوک په دې باندې پوسی چې د دې والی غلا کړی ده یا د دې سید اعظم جیلی اسناد یا ستر جمهور جیلی اسناد په پونتون کې جوړ کړی دی، په یو ورځ باندې استفاده دی ولس دی مجبور نه کوي؟ موږ وایو چې د افغانستان ولس باید نور د خپل وطن څخه دفاع وکړي، د افغانستان ولس نور د خپل سربازانو څخه دفاع وکړي. زموږ سربازان زیوه خبره کومه لکوزی صاحب، ما خپل د ولسوالۍ کمانډانان لیدلی دي چې په اپتو په شپخانو کې پراته وي، نه ولس یې پاتې اخلي، نه د افغانستان دغه موجوده حکومت پاتې اخلي، نه د قبر د پاره مځکه لري چې هغه کې شاخ کړل سي. مګر زموږ د همسایګانو یو څوک وژل کیږي، ټول ملت یې په هغه د دعاوي کوي، دغه د پاره د جنازې لمنځونه کوي، هغه په افتخار باندې هم علما ورسره ولاړ دي، خانان ولاړ دي، ډاکټران ولاړ دي، انجینران ولاړ دي، عام خلک ولاړ دي. زموږ د افغانستان ولس باید راویښ سي، د افغانستان ولس په خپل خاورې د ساتلو د پاره دا نظریه باید د لاس ورکړي، دا باید پرېږدي. په خو هم د افغانستان حکومت اردو نه دي ساتلی، پولیسو نه دي ساتلی، بلکې دغه قومونو ساتلی دي، د قبایلو ساتلی دي، د خپل سرحدات افغانستان ننګو ناموس همیشه ساتلی دي. اوس هم موږ دا وایي چې باید باور وکړو. مخکې دلته ستاسو د باس خمخ کې په داباس کې د سلطانزي صاحب خبره وکړه، سلطانزي صاحب خبره وکړه چې اعتماد نشته. څوک چې کار کوي د افغانستان ولس په هغه باندې اعتماد نه لري. په تیرو کسانو پسې مربوطي چا چې غلا کړی دی، چا چې قتل کړی دی، چا چې د خلکو کورونه وران کړی دي، او څوک چې کار د پاره ولاړی جملا تړي په ولس باور نه لري چې ولس وسره ودرېږي. زه باور لرم چې کله افغانستان خلک په یو چا باندې لاس کشیږي، کښوي کبا بد وي هغه خپل رهبر ومني هغه خپل مشر ومني او دغه څخه نظارت وکي زه ضمانت ورکوم چې خارجان دیم د افغانستان ووزي او دغه اردو ملي چې په افغانستان کې د دادیم په چاپ سی ودرېږي خو کله چې د افغانستان خلک امنیت وغواړي پرمختګ وغواړي اتحاد وغواړي د تاجک ازبک ازاره او د یو د بل پر نامه باندې د خلکو قرباني نسی زه تضمین ورکوم چې په افغانستان کې د 2013 کال څخه نه د اثر د نن صحیح نسی پېښه ده او کوم خپل کمزوري خپل به تفاوتي د خارجان په دغه کې راچو نو بیا ممکن چې افغانستان د خلک اعلی
شي
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و اوس تاسو تکرار اورئ
آقای نظر سلام به شما محترم آقای الکوزه باقی میمانای در استودیو سن عرض سلام تقدیم میکنم
تشکر اختر خوش آمدید
لطف میکنید قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازم آمدن عید قربان به شما و از طریق شما به هم همکارایتان و باقی ملت افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم
تشکر میکنم به شما
صحبت های رئیس جمهور شنیدیم کاملا شخصی بود به خاطر از اینکه منافع ملت در اینجا شامل نیست منافع ملت با گذشته های انتخاباتی را اگر ما میریم کلا تقلبی و غرض آلود بود و این دو نفر که جامعه جهانی هستن اینا صرف برای تقلب از رای واقعیش اینا تفکیک میکنن اینا صلاحیت رای دهیش در موضوع ندارن اگر دارن هم دو نفر هستن در اقلیت است اینجا نه موضوع افغانیت مطرح میشن نه موضوع استقلال افغانستان مطرح است فقط صرف رای تقلب از رای اصلی اینا باید تفکیک کنن وجودشان در اینجا است به خاطر تجربه از گذشته افغانستان که در انتخابات تقلبی را اینا داشتن ده همه موضوعاتی که ما داریم او بدون خارجی ها امکاناتش نیست صلحی که بین الافغانی میگه مثلا وجود نداره باز پاکستان است امریکا است و اینا هستن جامعه جهانی پول میده و مجبور است از پولی که مصرف میشه قطر در اونجا بیاره رئیس جمهور ما به خاطر اینکه بتونه خود را بین ملت افغانستان مستقل نمایان بکنه گویا خرید سلاح و اینا جز مستقل بودن نمیشه خرید سلاح از خود بودجه کار داره خرید سلاح از خود کارنامه نفرای متخصصی ضرورت داره افغانستان امروز سلاحایی که به نام روسی بود کلی جپور چت کلش را بازار با آهن شد امروز سلاحی که میگیری سلاح آمریکایی است که غیر از اون در بازارهای دیگه شاید را به دسترس قرار ندن در همین دو سوال ما دارم یک سوال ما از جناب محترم آقای اوریا که همین دو نفر که جامعه جهانی را اینا استناد کردن که باید نباشه آیا این استقلال و تمامیت ارضی زیر سوال میره یا این چطور یک موضوع سوال دومش آیا عذاب سیاسی در آینده افغانستان آینده ساز هستند یا خیر یک سوال ما جناب آقای سلطان زوی است که در رابطه با موضوع دیورن مردم افغانستان در جریان قرار دادن که گویا در افغانستان یک نظرخواهی صورت بگیرد در حالی که چنین نیست اگر اینطور باشه که ما نظر او طرف کسانی که در خط دیورن زندگی میکنن اونا تصمیم گیرین دستن یا افغانستان نظرشان میخواین تشکر
کرده ودان اختری صاحب یو بل تلفن لرو آزادی رادیو ده سمیرانی بخنه ډیره غواړم سلطان زوی صاحب او ریاس صاحب وخت چون کم ده فقط یو یا دونه کوم دا ورسپانې مالوست دي د لویدی ورسپانې په دې دوه درې ورځو کې په دې کې به داسې مسله مطرح شوه ده چې باید ډیر زیات تشویش خلګونه لري چې د 2013 کال نه ورسته یو طوفان راځي ورسبه په بل مقوړي دوی داسې استدلال کوي وي په داسې م کې لستر قوتونه لکه روسیا چین امریکا او نور دوی وي به اقتصادي او ستراتیژیکي اهداف لري او د دوی د امریکولو لپاره همکارۍ ته ضرورت لري یعنی دوی باید یو توافق ته ورسیږي داسې هم نه چې هرڅه به دوی ګډوډي دوی مجبور دي چې په دې منطقه کې سوله او امنیت راولي او افغانستان اساسي ځای ده چې باید دلته اول سوله او امنیت ټینګ شي یعنی زیات تشویش خبرم باید سره هم دسیونه کې د یو طرفه د امریکا او ماده ماده نه چمتونه ده چې یو ځل به کډه باري او د هر څه په پریدي شاته ځکه دلته په تقریبا په میلیارډونو ډالر مصارف شوی دي دلته قربانۍ نه ورکړي دي لویدیځو هیوادونو نو یو څه به پریدي او یو د سیاسي انتقال ته به زمينه مساعده دوی به ژمن متحد کیږي او اصلا به دوی متيقین شي چې د یو حالت باندې راځي نو بیا به دا کیږي یو باندې مده قوه خلرو کته سلنن اره محترم ملما چې غواړي ځوابونه ورکړي بیا برسته د خبرونه په دومره برخه کې تاسو زیات خبرې کوي مېرمن صاحب
زبده اختری صاحب په ځواب په فارسی وایي مې بخښنه آقای اختری صحبت مره درست نه فهمیدن د مورد دیورن ما گفتم کې مردم منطقه مردم منطقه مانا میتن که امو اقوامی که در دو طرف خط قرار دارن اونا از نگاه حقوقی اقوام استن که قرابت دارن دوستا استن در دو طرف خط قرار دارن آیا حق ندارن که در مورد سرنوشت آینده خود اونا تصمیم بگیرن و رفرندم که میشه ماندار اونا اون مردمی که فعلا متضرر استن و فعلا مطرح استن اون نظام ها باید سوال شوه ما بخیال صحبت مرا درست درک نکرده بودم در مورد دکتر صاحب ننگرهار نه چویلی بود پلاکیدو ولس ولس پلاکیدو کېدو دوه برخې لري. یوه برخه د دولت پلاس کې ده چې دولت اعتماد د ولس اعتماد ترلاسه کړي، بله برخه یې د خپل د ولس پلاس کې ده چې ولس هم لږ وخځېږي، ولس هم لاس ونی نیسي، آسمان خواته راسې واچوي، ماته ولس برخه واخلي، مسؤلیت پذیره سي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانستان د چښتن پایس حرکت وکړي، نه د سلبین پایس.
بله تشکر.
لکوزی صاحب، زه تا چې په دغه اخیر کې کم رپورټ د نور مطبوعاتو څخه راټول کړی دی، واقعا هم ډېر د تشویش خبره نه ده. افغانان ورونه، افغانان باید ډېر تشویش ونه کړي. دا تشویش د افغانستان په ګټه نه دی، د افغانستان ته نور هم تاوان رسوي. په افغانستان څخه سرمایه ګذاري ځي، په افغانستان کې خلک ولسونه په تشویش کې لویږي. زه ستاسو څخه ډېره مننه کوم. واقعا هم دا جنگ که چیرې خدای نه خواسته دلته د حکومت سکوت کیږي، دا سکوت به د ټولې نړۍ وي. دا به په نړۍ کې یو ډېر غټ مشکلات پیدا کړي. روسان هم د افغانستان څخه په دغه شکل باندې ولاړه چې بالاخر د کمی بدبختی سره مخامخ سو، در وسه پوری مو سره مخامخ دي. زه باور لرم چې امریکا یو ډېر مهم سیاسي او ستراتیژیک پالیسی په افغانستان کې لري. دا 50 کال جنگونه په افغانستان کې دي، د خپل پالیسی او د خپل ګټو لپاره دا ګټي واځي. دا که نقصان وي د امریکا بوم وي، که نقصان وي دغه د ملګرو بوم وي، واځي د افغانانو نه. او کچيري په افغانستان کې نظام سکوت کوي، په حقیقت کې امریکا او د امریکا ټول ملګري چې